السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په بنو کې د پښتون قامي جرګې، په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند د احتجاج په وروسته پر تازه حالاتو او د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی مجید بابر دی.
د مشال خبرونو سره ټکی د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه روانه ده. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپلو پلویانو غږ کړی چې د دوی نیول شوي کارکوونکي او پارلماني غړي خوشي شوي نو باید احتجاج ختم شي. د روس د دفاع وزارت وایي چې ځواکونو د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویچ ښارونو کې دوه پوځي اډې تباه کړي. مشال د خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 18 د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه روانه ده. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو، پوهانو، قبایلي مشرانو او خلکو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو، بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کېږي. تر دا مهال جرګې ته یو شمېر سیاسي مشرانو ویناوې کړې دي. په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جرګې په تالار کې به ګڼ شمېر ښځې هم موجود دي. د دې جرګې نور تفصیل په روانه خبرونه کې به واورئ. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویانو غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ دې ختم کړل شي. نن د مارچ په 18 مولانا فضل الرحمن وویل چې پارلماني غړي او پلویان یې پولیس خوشي کړي دي، نو ځکه پلویانو ته د احتجاج ختمولو امر کوي. مبارکی وایم چې الله تعالیٰ تاسو ته بریا درکړه. د سحر کې دونه مخکې پارلماني غړي او کارکوونکي خوشي شول. ما تاسو ته ویلي وو چې د دې کسانو د نه خوشي کېدو په صورت کې به تاسو ته په سړکونو دراوتو غږ کوم. اوس د دې کسانو د خوشي کېدو نه پس د دې ضرورت پاتې نه شو.
اب رہائی ملنے کی صورت میں دوبارہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلمنت لاج څخه په قامي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام فی د دوو غړیو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمن د احتجاج غږ کړی و. پولیس وایي چې پرون د مارچ په 18 د جمعیت علما اسلام د یو تنظیم انصار الاسلام یو شمېر غړي پارلمنت لاج ته ننوتي وو او د عملیات چې د هغوی د وستلو لپاره پیل کړي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې پس له دې د جمعیت غړو په څلور واړو صوبو کې لوی سړکونه بند کړل او د خپلو پارلماني غړیو پلویانو د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د پاکستاني پوځ ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلي پوځ د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په 18 د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د لاسوهنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو، خو د په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. دراز د پاکستان ځینې اپوزیشن ګوندونو هم تورونه لګولي وو چې د پوځي اسټابلیشمنټ د موجوده حکومت په واک کې راوستو ذمهوار دی، خو پوځ په تکراري توګه دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس داوه کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوسی د شیعهګانو د جومات په ځانملګي برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل ول. د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د پېښور پولیسو خبریالانو ته ویلي چې تېره ورځ یې پېښور سره نږدې په جمروت کې عملیات ترسره کړي دي او د برید د عاملینو درې همکاران یې وژلي دي. د خپلواکه سرچینو نه د پولیسو دا و سپیناوی نه دی شوی. اور اس سے خبر دا چې د روس دفاع وزارت وایي چې ځواکونه د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویچ ښارونو کې دوه پوځي اډې د بریدونو نه پس غیر فعال او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په یو شمېر محاصر شوو ښارونو کې د بشري ناورینونو اندېښنې زیاتې شوې او په اوکراین د درې اونیو نه د روسي یرغل نه پس ښایي روسي پوځ په هغه هېواد کې خپل عملیات نور هم پراخوي. روسي خبري اجانسونه د هغه هېواد د دفاع وزارت د ویاند ایګور کوناشنکوف په حواله وایي چې روسي ځواکونه د فرولې لشتمې راهیسې په اوکراین کې 3242 تاسیسات له منځه وړي دي. د یرغل تر اوسه په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات وایي. په سمدستي توګه د روس د دفاع وزارت لخوا د دې دعوو پخلیل نه دی شوی، خو په الوانو، فرانکوویسک او لوتس ښارونو کې ځایي چارواکو دوو هوایي اډو سره نږدې د بمي چاودنو راپورونه ورکړي دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه پس وروستو 2.3 میلیونه کسان له اوکراین په کډه کولو مجبور شوي. د شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې له 1,62,000 څخه ډیرو خلکو خپل هیواد پرېښی دی. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب درې ورځنۍ پښتون کامی جرګه روانه ده. دا چې سیډون کې د جرګې ته څنګه ګوري
دا هم زه یو غټه خبره بولم. د سیاسي عمل د پاره هغه باندې بیا دی عمل کوي نه کوي، خو به د باد کې خبري دا اټ سلف هم زدا ګړم چې دا به یو شک قدم وي.
په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د احتجاج د ختمېدو وروسته پر تازه حالاتو معلومات درکو، او دا به هم موري د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د خپل ګوند اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یو والی د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی نه منظور کړی.
عمران خان کوم اقدامات وکړو پاکستان د بحران نه بچ کو، اندرونی سازشون نه بچ کو، اولیا د سټرګل کوي، نو هغه د خیرای تحسین وړ دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغامونه اعتماد.
او بابا وری چې د قبایلی ضلعو سیډونکو وایي باید حکومت هلته مرستیالو کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورنکړي.
دا نوټیفیکیشن شو چې اختیارات راځي ډی سی ته ورکړي. دا هغه شین دي چې دا به موږ تاسو ته مخکې ویلو چې راته شي وزن ښکار کوي په فاټا کې به هغه سټیټس کو ختمول نه غواړي.
له مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب درې ورځنۍ پښتون کامی جرګه نن روانه ده. په دغه جرګه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو پر ستونزو د هغوی د هواري پر لارو چارو بحث کیږي. دا وخت موږ سره د بنو نه د مشال رادیو خبريال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. عمر، تاسو ستلیم شي وایم او څه ورستي تفصيلات لري؟
بالکل، په بنو کې څنګه چې تاسو وې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته باندې دغه درې ورځنۍ جرګه چې سهار 10 بجې شوې ده، مسلسل په دغه کې د مختلفو ګوندونو چې کوم مشران دي هغه روان راځي. سهار 10 بجې دغه جرګه چې کوم دی پیل شوه، چې لومړی دغه پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هغه ته وینا وکړه، د خلکو خوشامدید یو کو، بیا هغه زبر د مختلفو مشرانو فرخنده لګ لګ سوسو خبرې کوډ کم دلته وبای وایم. زیاتره خو دلته د پښتنو په مسایلو باندې خبرې ټولې روانې دي، او چیزي او دغه د حل لپاره مختلف تجاویز وړاندې کیږي. محمود خان چکزی په لومړی کې چې کوم وینا وکړه هغه پټول نه یو مهمه غوښتنه مخه تکي خودله چې ټول غوندونو باندې غږ وکړو، پټول راجمه ولز باندې غږ وکړو چې تاسو رائے راوړی په دې درې ورځو کې راغون شي کې نه، هغه نه پس تجاویز راوړی چې دغه یو مشترکه مسلسل دوامدار جرګه وټاکل شي، او د پښتنو چې څومره هم مسایل بیا راځي دغه جرګه راځي او دغه لپاره تجاویز وړاندې کوي او د حل لارې وګوري. خو دوی ورته وایي چې ضرور څومره هم غوندونو مشران دي ولستي قبایلی مشران دي ټول کې نه موږ ته تجاویز راوړی. هغه نه پس خادم حسین دا عوامي نشتل ګوند په نمائندګي باندې هم وینا وکړي، او هغه زیاتره دلته په دې سیمه کې چې کم د سلويخ تاله جنگ دی په هغه باندې خبرې وکړي، او بیا د هغه لپاره بار بار د غوښتنه وکړه چې دا معلوم کړل شي چې دا څنګه راغی، څونه توان پکې وشو مخکې د مخنیوي ته ملارې دي. اوس دغه جرګه چې کم دی په دې مسخینې په ځای مختلف نور مشران هم راورسېدل، او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر یا چیرمن محسن داوړ ورسره د هغه نور جمیلا ګلانی، بوسرا ګوهر، افراسیاب خټک او پخوانی سنیټر دا هم را رسیدلی دي، او د غرنګ پښتون لغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین هم راغلی دی، د نور ګوندونو مشران هم کم دي هغه را رسیدلی دي، ولس هم په زیات شمیر کې دي. اوس بیا د دې نه پس مسپخین په سپیل تا وړانګل وړي چې کم دي هغه اوس وینا ختم تر د موسن داوړ وینا چې کم دي روانه دي.
عمر وزیر، تاسو د وړانګل لونی خبره وکړه، دغلته د خزو سمره شرکت ته په دې جرګه کې او د وړانګې سره سره آیا کوم نور خوځو دغل ته وناګان وکړو دوی سوول
بالکل تر اوسه پورې خو نه صرف وړانګه لوڼۍ کړې ده خو د ښځې د واک تنظیم چې کومه مشره ده لایبه یوسفزی ورسره نورې هغه هم راغلي دي د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند چې کومه زنانه کارکنانې دي یا چې کومه هغه مشرانې دي هغه هم راغلي دي د ملي جمهوري غورځنګ چې کومه میرمنې دي هغه هم راغلي دي وینا تر اوسه پورې وړانګې لوڼۍ کړې ده د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ هم اوس چې کوم دی وینا شروع ده هغه په خپل وینا کې یو څو ټکي دا وایي چې باید دغه جرګه په دریم ورځ ضرور د پریکړه وکړي فیصله وکړي چې نور 1500 کاله پله پلر او پبر کې نه افغانستان کې هم موږ خلک خپل ولز د جنگ نه منې کو د جنگ نه نفرت وکړو ال زمو مسائل چې کم دي هغه حل کېدلی شي یا چې کم دي د وسایلو باندې هم خبرې وکړي په وسایلو کې لړ یو ټکی دا چې دا ویل چې یو هغه وسایل دي زمونږه چې پاکستان ان کې لیکلې شوی دي مونږ ته راکړی شوی دي باید هغه پښتنه وشي او چې کم نه دی راکړی دا هغه د پر هم یو تګلار یو لار همواره شي او دغه جرګه باید پرې کړه وکړي
او عمر وزیر دغه جرګې ته چې کوم عام خلک راغلي کنه د قبایلی ضلعو دي یا د بنو یا د خوشا نورو او جنوبي ضلعو دي خلک سوای دغه د دې جرګې ته څنګه ګوري
بالکل خلق هم په دې باندې یو مرخه احساس نه کوي زیاتره دلته چې ما د عام خلکو سره خبرې وشي هغه دا وایي چې باید دغه چې کومه جرګه ده درې ورځې دا یو جلسه غونډې نه یي یو جلسه وشو او بس ختمه شوه په دې کې هغه پریکړې وشي څنګه چې د مشرانو په دې کې یادونه وکړه چې په درېمه ورځ یو ضرور یو کمیټي جوړه شي او په هغه باندې ډیرو مشرانو اوس دغه ویناوي وکړې او دغه رنګې څنګه چې ما اوس وایي چې مسند اوره موږ دغه وینا چې روانه ده دلته کې هغه موکو چې باید دلته کمیټیانې وټاکل شي هغه کمیټیانې دغه په درېمه ورځ یو خپل هدف چې کوم دی هغه ورکی چې هغه سره ته ورسېدو کنه چې د دې لپاره کومه تګلارې جوړیږي مخکې مشران په هغه مجلس سره کوي ملکانان هم راغلي دي قبایلي مشران یو دوه ملکانان هم په دې کې وینا کړې او د خپل ولس د سیمو د مشکلاتو چې کوم دی هغه هم په دې کې بیان شول نو هر یو سپیکر یو روان دی راځي هغه د پښتنو په مخ
خا سم دا عمر وزیر یو ته پوسبل کوم تاسو به هم مصروف یا دغل ته د جرګي په کورج کې کدار ته وای چې نن مشرانو زیاتره وناګان وکړي سبا او بل ورځ ته دوی سب پلان دي سب کوي او س ویل شوی دي
تر اوسه پورې خو دغه پریکړه یا نه ده شوې ځکه چې په شروع کې هم مخانه چکځي چې دا پښتونخوا ملي او مګرن مشر دی هغه هم دا وویل چې څونکې ایجنډا چې کوم دی هغه باید دوی ګوند نه ټاکي دغه راغلي مشران د مختلفو ګوندونو مشران چې دي یا د ګوندونو دغه به پریکړه کوي چې کوم ایجنډا په کار د څه په کار دی خو تر اوسه پورې تجاویز دا وړاندې کیږي د ټولو مشرانو نه چې باید دلته کمیټه وټاکل شي هغه کمیټه خپل خپل سیمه مسایل او داغه د پره تګلارې چې کوم د جوړه کی بیا د جرګه چې کوم دی هغه ته دوامدار شکل ورکړل شي نو ټول ویناوالو زیاتره په دې باندې زور ورکړي دي اوس به سبا بیا په دلګي سبا به هم مشران ویناوي کوي او دریم ورځ هم بیا پاتې ده چې هغه پریکړه بیا سره راسي په سبا رسول کې نشریاتو کې به بیا خپل اوریدونکو ته نور اپډیټ چې راتلم کې هغه شریکو
سم د ډیر مننه کور موادان اوریدونکو دا په بنو کې د مشال لیډو خبريال عمر وزیر چې تاسو ته هلته په بنو کې درې ورځې د پښتون قامی جرګې په اړه تفصیل درکولو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې پښتون قامی جرګه پیل شوې ده په دغه درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطنپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده په جرګه کې به د سیمې په امنیت بیکوري او په وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر جرګې ترسره شوې دي نو آیا دا جرګه به پښتنو ته د ورپی خستونزو پر اخکار کولو او هوارولو کې څه کردار ولوبوي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناور
نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قامی جرګې په نوم د پښتنو سیاستمدارانو پوهانو مدني فعالانو او ښځو د استادو جرګه ترسره کیږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د دې جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو بیکوري او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي پښتنه دادا چې د جرګه باد دغه ستونزو د هواری په لارو چارو موندلو کې څه کردار ولوبي. په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو په رفیع الله کاکړ وایي چې دغه ستونزو هواری یو منظم او اوږد سیاسي مبارزې ته اړتیا لري او جرګې د دغه عمل یو برخه ده. نوموړی زیاتوي
که د دې جرګې سره داسې یو شی راووځي چې دا د پښتون وطن چې کومې دا ګوندونه دي که هغه قوم پرسته دي که هغه مذهبي دي چې هغه پر هغه مشترکه یو ایجنډا باندې متفق شي نو دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل دپاره هغه باندې بیا دوی عمل کوي نه کوي یا خو به د باد کې خبرې دا اټ سلف هم زه دا ګڼم چې دا به یو ښه قدم وي. نور د دې سه زیات وینې توقع زه خو د جرګې سه نه ساتم او هغه د جرګو کار خو نه دی یا خو بیا سیاسي عمل دی ګوندونه دي کارکنان و تنظیم دی د خلکو نیوکې و سوالونه و یو سیاسي عمل دی دا په سیاسي عمل مسلې حل کیږي.
د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې له دې وړاندې هم قامی جرګې ترسره شوې دي خو اکثر بیا وروستو د دغه جرګو اعلامیې نه دي عملي شوې. په دې ترڅ کې پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د 1990 په لسیزه کې د قامی جرګو لړۍ پیل کړې وه او له هغې وروستو د عوامي نېشنل ګوند مزدور کسان پارټۍ او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم جرګې ترسره شوې دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې باید د جرګې ګډونوال د قامی ستونزو د هواري لپاره د یو شریک لایح عمل په راجوړولو کې پرمختګ وکړي.
داسې مونږ نشو ویلی چې مخکې جرګې شوې دي ناکامه شوې که نه بلکې د پراسس یو برخه وه. مخکېنۍ جرګې هم او دا هم بلکې ډېره ګټه لري. ورو کام چې کوم دی که نه هغه یو ځای کوي د کم مشران یو ځای کوي چې خپل فکر شریک کړي نو دا د هغه پروسس ته روان یو عمل یو کړی ده او ګټه خامخا دي. نه نتیجه خو به یې همدغه راوځي چې پښتانه کله سره کښېني خپلې ستونزې په ګوته کوي لنډمهاله اوږد مهاله چې کوم د دوی مران وي یا ابجکټیوز دي وي هغه په ګوته کوي او بیا دا همدغه جرګو د لارې یو شریک پلیټفارم هم امکان لري چې را جوړ کړلی شي.
د جرګي منتظمین وایي چې په دغه غونډه کې پښتنو ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده او دا ځکه چې په سیمه کې د روانې بېقرارۍ تر ټولو زیات تاوان ښځو ته رسېدلې دی. دا په داسې حال کې ده چې په روایتي توګه ښځې په جرګو کې برخه نه اخلي. په پېښور کې د قانوني چارو پوها او د هایکورټ وکیله نازش مظفر وایي چې دا جرګې به هله نتیجې راوړي چې ښځې د ټولنې او ریاست په کچه د سیاسي او مشاورتي عمل برخه وګرځي او د هغوی آواز واورېدل شي.
زمونږ خو پاپولیشن مور 52% فیمیل دی او 48 میل دی. څوک دا زنانه کمې بالکل د لوی جرګې کې یا ډېکې راځي خو دا کم لیول باندې راځي او دوی څه ډیمانډ دي ګوره د ټریډیشن ډېر اهمیت دی سر لکه فیصلې دغه به اوم چې کم دی اوم سړي به کوي دا خو یو منلې شوې خبره ده. مې بي ډیو ټو سم ریزنز زمونږ د ښځو هغه کالیبر نه دی ډیولپ شي بینګ ا پټان سر اونیسټلی سپیکینګ دیس از ا فیکټ چاهي دی باندې ما ته څوک ډیس اګری کوي یا اګری کوي خو آی ایم جاست سینګ دیس بیکاز اف د ریزن لکه هغه هغه کم باونډریز کې هغه ټراپ پاتې شوی دي نو هغه ته هغه اکسپوژر نه دی ملاو او چې کوم مونږ بهر لاړو نو وی آر ناټ ان ټچ ود دوز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جرګې ګډونوالو ته خواست کړي چې د قامي ستونزو د هواري لپاره خپل پوها او عقل شریک کړي او د پریکړو د عملی کېدو لارې چارې وسنجوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د بنو د پښتون قامي جرګې ایجنډا او واګ به د هغه د ګوند نه بلکې د جرګې د ګډونوالو وي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ٹی ایم او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تر هغه ورسته د احتجاجونو ختمولو د مارچ پر یو لسمه د لویو لارو نتړلو فیصله کړي، چې د اسلام آباد پولیسو په قامی سمله کې د هغه ګوند دوه غړي او یو شمیر پلویان خوشی کړل. دا په داسې حال کې چې د مارچ پر لسمه ماخام مهال لسکونه پولیسان د پارلیمنت لاجس په نوم هغه ودانۍ ته ورننوتل چې پکې د قامی سمله او د سینټ غړي وسی. پولیسو هلته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند دوو پارلیمانی استازو مولانا جمال الدین او صلاح الدین په ګډون د هغه د ګوند رضاکارانو د سازمان انصار الاسلام نورلس غړي ونیول. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د پولیسو د عملیاتو غندنه کړې ده. د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید بیا ویلي چې چاله به دا اجازه ورنکړي چې واک په خپل لاسونو کې واخلي. په دې اړه وروستي معلومات مو د په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد نه پوښتلي.
د کې شک نشته څنګه تاسو خبره وکړه، تیر شپه چې کله پارلیمنت لاجس ته د انصار الاسلام چې کوم د جمعیت العلماء اسلام یو تنظیم دی هغوی کسان راغلي وو، هغې خلاف اسلام آباد پولیس کاروایی وکړله او 19 کسان یې نیولي وو. هغه 19 کسان یې نن خلاص کړل، راخوشي یې کړل، او ورسره دوه د قومي اسمبلۍ غړي هم مولانا جمال الدین او مولانا صلاح الدین هم نیولي شوي وو، خو هغه تیره شپه را خلاص کړي وو. نن سهار مولانا فضل الرحمن پرون د شپې نه وخت دغه اعلان ورته کړی وو چې که سبا تر 9 بجې پورې د دوی کسان را خلاص نه شي نو ټول پاکستان به بند کوو. په دې بنیاد باندې نن سهار چې کوم کسان نیولي شوي وو هغه حکومت راخوشي کړل او د مولانا فضل الرحمن وقور ته راغلل. هلته دوی په خپله ورته استقبال هم وکړو. په بل اړخ نن سهار د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم په دې اړه باندې پریس کانفرنس وکړلو او په هغې پریس کانفرنس کې دا خبره وکړله چې کوم دلته خلک راځي دلته مونږ د چا هم بدمشي نه منو، چې څوک په زور په کلکې خبرې سره راځي هغوی سره به مونږ په سختو لاسونو سره کار پورته کوو. او ورسره دا هم خبره وکړله چې وفاقي حکومت چې دی هغه دا فیصله کړې ده چې پارلیمنت لاجز چې کوم د قومي اسمبلی غړي پکې اوسي کی اغازه به د رینجر او رینجر په حواله باندې ورکوي، ځکه چې د امن او د امنیتو حواله سره حالات ټیک نه دي په دې بنیاد باندې.
او ګوهر مسجد پولیس سوای چې دوی دغه کسان په سو جباندی نیولې وو.
پولیس په دې اړه باندې دا خبره کړې ده چې دا چې کوم انصار الاسلام تنظیم دی دا په کال 2019 کې د مولانا فضل الرحمن یو غټ لاریون کړو، په هغه لاریون کې په دې تنظیم باندې حکومت دا فیصله کړې و، دا پابندي لګولې و، دا تنظیم لا قانونا ګرځولې و. په هغه بنیاد باندې پولیس دا وایي چې دلته پریډ زون کې د پارلیمنت هاوس مخ کې د پارلیمنت لاجس کې دننه د دسې کسانو چې هغه مطلب ځان ته خپل یو فورس وایي یو قوت وایي، مونږه دلته بل چاته دسې قوت اجازت نشو ورکولای. په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه چې دا لا قانونا تنظیم کسان دلته راغلي وو او د دغه اجازت دلته نو، په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه او دا کسان یې ونیول.
او د دغه وروسته کنه چې کله مولانا فضل الرحمن بیا د احتجاج غږ وکړ د موټر وې په زینو زینو کې او په اسلام آباد کې زینې سړکونه بند کړل شي، ونه اوس دغه څه صورتحال دی؟ آیا دغه د خلکو د ولست د تګ را تګ لپاره خلاص کړل شوی دی؟
بالکل، اوس لارې آزاد دي، خو پرون چې کله ماسخوتن دا اعلان مولانا فضل الرحمن کړی په هغې نه پس په سندھ کې په پختونخوا په ډېر ځایونو کې په پنجاب کې هم څو ځایونو کې سړکونه موټر وې او لارې بندې شوې وې. اوس چې کله د کسان را خلاص شول او پرون د شپې نه وخت کله مولانا فضل الرحمن اعلان کړی و چې فلحال مونږ د احتجاج ختم کوو، سبا سهار به په دې باندې ګورو که کسان را خلاص نه شي، نو هغې نه پس لارې خلاصې شوې دي، روډونه خلاص شوي دي، سړکونه خلاص شوي دي، حالات د معمول په مطابق باندې روان دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوې ده، په هر دور کې د خپل
سوار نوالو
مصالحه لړمانان فورمی کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمه بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ کار نه لري. د مارچ پر لسمه په خپل دفتر کې یو وار بیا ویل داسې خیالي خبرې چې ثبوت یې نه وي باید د بحث لاندې رانه شي. بلخوا هم د مارچ پر لسمه وفاقي وزیر فواد چودري ویلي پوز د آئین تابع دی او د حکومت سره با ولاړ وي. خدای ونه ویل چې د حکومت سره به څنګه ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو هلته په اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز تر اکسینا و.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي پوز د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته. داسې بحثونه باید ونشی.
میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں
ہے. ما خو په تیر پریس کانفرنس کې واضح کړی و چې د پوز د سیاست سره هیڅ قسمه لین دین نشته دی. دا داسې ده او داسې به وي. هم زه وار بیا خواست کوم چې په دې خبره هیڅ قسمه غیر ضروري بحثونه ونه کړل شي. د مارچ په لسمه په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران میجر جنرال بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم د تورونو ثبوتونه غوښتلي مګر هیڅ یو چا دغه ثبوت وړاندې نه کړ. تیر کال فروری کې هغه وخت چې ګنګوسوی پاکستان جمهوریت تحریک او د پوز غنی خپل کې پټ پنا دی او بل سره رابطې دي. میجر جنرال بابر افتخار په دغه ګنګوسیو د سما ټی وی چینل سره خبرو کې د فروری پاتمه ویلو پوز باید سیاست ته رانه کاغل شي او هغه خلک چې داسې ګومان کوي باید د ثبوت نه بغیر هیڅ قسمه داسې خبرونه کې موجوده وخت کې په پاکستان کې سیاسي اړې غړې زیات شوی. اپوزیشن عدم اعتماد راوړو د پاره خپل هلې ځلې توندې کړي ولی حکومت ته عدم اعتماد ناکامه کولو لپاره. په داسې حال کې هم د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودري هم یو پریس کانفرنس کړی چې د پکې د نورو خبرو ترڅنګ د پوز په ځینو ذمواریو هم خبرې کړي. دی وایي زموږ چې آئین دی هغې د لاندې به پوز د حکومت سره وي او که پوز د حکومت سره نه وي نو ظاهره ده دا به د آئین په ضد وي. نو پوز ته به په آئین عمل کول وي او پوز به په آئین عمل کوي. هم د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگي وویل بے شکه چې پوز د حکومت سره مرسته کوي خو هغه د آئین د لاندې نه چې د یو فرد واحد د بچ کولو لپاره. بهرمن تنگي وویل د پوز د ترجمان دغه سپیناوي چې ګنی پوز په سیاست کې کار نه لري ستاینه کوي.
دا د سټیټ اداره ده دا د یو حکومت اداره ده او نه د یو حکومت د پاره کار کولی شي بلکې هغه د ملک او د ملک د سالمیت د ملک د بقا د پاره کار کوي. زه دا ویم چې را هم دغه شان په کار دی ادارې په خپل ډومین کې په خپل منډیټ کې د ملک ته پاره سوچو کې په ملک کې د یو مضبوط جمهوریت ته پاره سوچو کې.
بلخوا صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر وای د پوز د حکومت سره ودرېدل هم په هغه ځایونه کې کوم کې چې عین پاکستان دوی ته اجازه ورکړي لازم ده. خدا سے ہم نا چگنی پوز با پا حق ازائی کی کار ولری چیرتا چی ورتا این اجازہ نہ دور کری.
فوج دے پا بند دے چی اغا دے دا ملک دفاعی پالیسی ہم امنی دا دے خارجہ پالیسی دے ہم امنی او دا دے داخلہ پالیسی دے ہم امنی چی دا حکومت بے جوڑی خو چرتا چی دے پارٹائی تا پا سیاسی توگا باندے دا کمزوریانی بی نو ال تک فوج دی سر ادری گی نو دا دا ام اغا آئین خلاف ورزی دا زکر چی پا دے ملک کے با انتخابات کئی الیکشن کمیشن بے کئی او ہر جماعت پہ پخپل گٹی او برابر ازی او چکل راشی نو بیا به فوج د اغه سر ادریږي. نو فوج د پکار دی چې دا به منی خو دا به نه کوي چې پخپل بزان له حکومت جوړي.
یاد دی اپوزیشن ډلو په جولای او اگست 2013 کې داسې تورونه لګولیو چې ګنی ملټری اسټابلیشمنت د موجوده حکومت په جوړولو کې ورسره مرسته کړي. ولې تیر کال داسې خبرې چې ګنی پوز بوز د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم سره پټ پنام مرسته کوي په هر وخت د پوز لخوا ویل شوی دوی په سیاست کې هیڅ رقم مداخلت نه کوي او محض خیالي خبرې دی ونه شي او هر څوک چې کوي باید ثبوت وړاندې کړي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه د مجید بابر نور.
د مارچ په 11 د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ستوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه روانه ده. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو خپلو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د وخت په موضوع بحثونه کېږي. په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جرګې په تالار کې په ګڼ شمېر ښځې هم موجود دي. پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ د پس له هغې ختم شي چې پارلماني غړي او پلویان یې پولیسو خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلمنټ لاج څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام فی د دوو غړو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمان د احتجاج غږ کړی و. د پاکستانی پوسټ ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلي پوسټ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په 11 د یوې خبري غونډې پر مهال د پوسټ په جواب کې میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د لاس وهنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو خو د په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. د خیبر پښتونخوا پولیس دا وکوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوسی د شیعهګانو د جماعت د ملګري د ورځو کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 200 زیات ژوبل وو. د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د روس د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویسک ښارونو کې دوه پوځي اډې د بریدونو نه پس غیر فعاله او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینو اندېښنې زیاتې شوې. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینه په کډه کولو مجبوره شوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدو او څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د اروپای اتحادیې مشرانو پرون په فرانس کې په یو غونډه کې د روس لخوا په یوکرين حمله په سخت ټکو یو ځل بیا غندلې. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینو اندېښنې زیاتې شوې. خو په یوکرين کې د دریو اونیو نه د روسي یرغل نه پس خای روسي پوځونه په هغه هیواد کې خپل عملیات نور هم پراخ کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان نور.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وخانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپای اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپای اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپای اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولای نشي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوې مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
ټاکل شوې ده چې د ترکی په انطالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ادارو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماټان او سیاستوال د پالیسۍ ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکی او یا کوم بل هیواد له په رسمیت نه پیژندلې خو دغه فورم غونډې ته وربلل شوې دي. نور تفصیل د اسمت ساروان نور.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلې دې فورم ته بلل شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انطالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انطالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخیشي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انطالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی به د انطالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورید باندې په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښینوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پرون مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د خپل ګوند اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار په توګه یو قرارداد د اسمبلی ته منزور کړ. خو د حزب اختلاف ګوندونو یې غندنه وکړه او زیات کړه چې باید دغه قرارداد لومړی په اسمبلی کې بحث ته وړاندې کړل شوی وي. د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي اختیار ولی وویل چې د صوبایي اسمبلی په قرارداد کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک لارا نشي نیول کېده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې ریپورت کې اورو چې دغه قرارداد د وړاندې کولو پر وخت اسمبلی په کاروایي پیل کړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه اوازونه د حزب اختلاف لخوا هغه وخت پورته شو کله چې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هیواد د سیاسي صورتحال په تناظر کې د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د موجوده وفاقي حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړې شوې ده. په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
پاکستان کوم مشکلات سره مخ کرونا پورا دنیا معیشت تباہ کو
عمران خان کم اقدامات وکړو، پاکستان د بحران نه بچ کو، اندرونی سازشونو نه بچ کو، اولیا د سټرګل کوي، نو هغه د خیرای تحسین وړ دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغام اعتماد اظهار کوي.
د اسمبلی سپیکر د حزبی اختلاف غړو ته د دې قرارداد په اړه د وینا کولو، د موقع ورکولو یا د رایو د شمیرلو نه بغیر په صوبایي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو د زیاتی شمیرې په بنیاد د دغه قرارداد د منظورولو اعلان وکړو. خو بیا د حزبی اختلاف غړو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د دې غندنه او مخالفت وکړو. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د منظور کړی شوی د قرارداد باندې نیوکې وکړي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
اوس د یو قرارداد دلته پیش کو او په سکندونو کې او سپیکر وای پاس شو، شور په دغلو په شان په تیزای کې بیان او پس چې زه پوه شوم هغه دا و چې لکه وزیر اعظم خسړې دی زمونږ په اعتماد دی، چې ستا په اعتماد دی دور پغلا باندې قرارداد ولې پیش کړ، یا دور پغلا باندې دا قرارداد پاس کړ ولې، دا دی هاوس ته پیش کړ چې دا ټول هاوس په خبرې وکړي په دلیل باندې، دا غینه پر به پته لګي چې دې قرارداد پاک کې سره اٹھونه رالو، د دې په مخالفت کې سره اٹھونه رالو. او دې کې مطمئن نه د وزیر اعظم لهجې ته وګورا، د وزیر اعظم طریقې ته وګورا چې په کوم انداز باندې غت تذلیل آمیز رویه، د زما خیال دار چې د کامیابی او د ناکامۍ اندازه خو د حکومت د بوکلاټ نه خپاسانه کېږي.
د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اختیار ولی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شوی دی او د صوبایي اسمبلی په قرارداد دا صورتحال نشي قابو کېدلی.
چې د وزیر اعظم د منډې ترنډې کمې شروع شوې دي، په یو وخت په لاهور کې وي، بلې په پینډا کې وي، بلې په اسلام آباد کې، سلورم په کراچۍ کې وي. عمران خان به چې کوم دی ډېر زیات هریان پاتې شي، دته تعداد ښکاره شي مخامخ د ده د نیمې نه زیاته پارټي د مخالف ولاړې. منګ سره امرا بتی دی، زمنګ سره امرا بتی دی، خدا تاسو خو صرف ترین لیدلې دی، تاسو علیم خان لیدلې دی، تاسو نور خلک چې کوم د دې شاته دی هغه مولانه دی لیدلې، لا ډېر نمونه تاسو وګوره، په دې کې ډېر سرګن سیاستدانان چې هغه نوموړي خلک دي، وفاقي وزیران دي، اب تاسو وګورئ چې هغه مخې ته را روان.
د خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي بلاول اپریدی چې په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند استازي هم دی، مشال ریډیو ته وایي د دوی ګوند هم د وفاقي حکومت د معاملاتو نه مطمئن نه دی او په دغه اړه دوی یو غونډه هم ترسره کړې ده.
مشاورت وکړو، بیا ما روټي وکړه په اسلام آباد کور کې، نو ما چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي چې چیرمن صاحب د جام کمال صاحب، بیا ایم این اے ګان، سینیټران، ایم پی ایز او منسٹران مې راوختل لباب، نو موږ ناشته وشو، موږ او بیا ورسره چې کوم د یار محمد رین چې کوم د پی ټی آی پرېزیډنټ دی د بلوچستان عام راغی زما کور ته، نو موږ هم دا خبرې په منځ کې وشوې چې ان شاء الله تعالی هغه فیصلې به کوو چې کوم کې د اول د خیبر پختونخوا د صوبې، بلوچستان د صوبې، بیا د ملک بیا د ملک عوامو چې کومو کې فائدہ وي، بیا د موږ د حلقو عوامو چې کومو کې فائدہ، موږ بغه فیصله ان شاء الله تعالی راوونو کې کوو. شکر الحمدلله، دوه منګان راغلی وږي، پنځه منې ګاندي جی، یو منې چې کوم دی په فلایټ ډیلی شو، خالد مکسی صاحب امر روانو، دوه فیملو، نو دا پوزیشن دی جی.
یاد دی وی چې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد کولو د تحریک مسوده په قومي اسمبلی کې د مارچ په 9 نیټه وړاندې کړې شوې و، او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې دوی به د حزب اختلاف د عدم اعتماد ناکاموي او وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده پوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد ستوای څنګه پرې رائے اچول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې ټولو پښتنو ځوابونو لپاره زموږ د همکار بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قامی اسمبلی غړی یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قامی اسمبلی غړی رای ورکوي. که ډېرې رایې یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې درنه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ژل د فارملي موف دا بوفي دا ووټینګ کوي. بس هغه کاینده نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې، بلکې سینټ خو د کیس فنکشن نشته. نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چاسره میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر یې
په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومی اسمبلی د غړو شمیر 322 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومی اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړې چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي، د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د مارچ پر 1 نیټه د بلدیاتي ټاکنو لپاره کمپین دوام لري. ټاکنې د صوبې په 13 ضلعو کې کیدونکې دي چې پکې جنوبی وزیرستان هم شامل دی. په دې صوبه کې د لومړۍ مرحلې انتخابات په 18 ضلعو کې پروسه کال دسمبر میاشت کې شوي وو. په جنوبی وزیرستان کې د روان انتخاباتي مهم په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په سویلی وزیرستان کښې د بلدیاتي انتخابات د پوره امیدوارونه خپل کمپین شروع کړی دی. پلادا تحصیل د چیرمین په نشست امیدوار اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي چې دا وخت د سویلی وزیرستان ډېرې سیمو کښې خلک موجود نه دي.
ټول خلک د بلدیاتي نظام ته ډېر په خوشحالۍ سره کمپین سټارټ دی. هله ځله ها شیرې دي کوم شور شوی دی، شعور پسې راغلی دی. انشاءالله کې چې حق تو حق یي، سپین تو سپین وی، تور تو تور وی.
د تحصیل سروکۍ د چیرمین په نشست امیدوار شاه فیصل غازی ویایي چې د سویلي وزیرستان سره هم په ټانک او ډیرا اسماعیل خان ضلعو کښې هم خپل کمپین شروع کړی دی.
په سود وزیرستان شې میژو تقریبا ډېر کلیو علاقې ته ویرالي اویس هم په دن آباد میژ په کلي په کورنه باندې ګرځي او خلک به انتهایي تیور هندی خواشول هندی خلک یي چې انشاءالله د بلدیاتي الیکشن چې وشي ها چې کیمه د خلک لوکل کیمه چارې لیارې دي دو په تېزي سره شي او خل تو چاره هم شي.
د پاکستان پیپلز ګوند له طرفه د وڼت تحصیل چیئرمین په نشست امیدوار امان الله وزیر په خپل سیمه کې د بلدیاتي انتخابات د پوره راون کمپین حال په دا رنگ بیانوي.
حال ځله راون دي نیمه کو کمپین سٹارټ کړل دي د دوی یو جلسې جلسې نه هم سٹارټ شوی دي دلته چې نور کې پاتې دي یو خپل اکټیویټی شروع کړی دي خو خلک ته چې یو تیار دو هغه د ادارې د طرفه دي دا غیر لري چې بیا چې دا څه نوي چې دوی ته بیا هم په الیکشن کې داري دره مداخلت وکړي چې هغه د نیز د ووټ یا چاولې پیسې پته نشي.
د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي انتخابات د پوره مقامي انتظامیه پوره انتظامات کړی دي.
دا الیکشن ان شاء الله سکیجول دی 31 مارچ 2022 لپاره او سمره نومینیشنز خلکو چې جمع کړو دا غي سکروټني هم شوی دا ټول کینډیډیټس فائنلایز شوی دي او سر زموږ پولینګ سټیشنز هم فائنل شوی دي. اراوند 276 پولینګ سټیشنز دي په ټول ساوث وزیرستان کې. ته مونږه کوم سکیورټي پلان دی او روټ پلان دی په غي معنی کار روان دي. د کینډیډیټس طرف نه چې کوم کمپین دی هغه هم روان دي. براغیزی کارنر میټینګز دي چې دا غي د خپل کوم هغه پولیټیکل کنوینسینګ دی هغه کوي لګیا دي. ان شاء الله مونږ امید لرو چې دا لوکل ګورنمنټ الیکشن چې په ساوث وزیرستان کې کیږي دا به پر امن طریقے سره کیږي.
په سویلي وزیرستان کې د درې تحصیل چیئرمین نشستونو د پوره 43 امیدوارون دي او د ویلیج نیبرهود او جرنل کونسلرونو د پوره 3 او 3 امیدوارون دي او د کسان کونسلر د پوره 3 او 3 او د یوت په نشست 3 او 2 او د اقلیت په نشست باندې 2 امیدوارون دي. د بلدیاتي انتخابات دغه امیدوارونو کې 143 شزونه ها امیدوار دي. په سویلي وزیرستان کې د بلدیاتي انتخابات د پوره د رجسٹر ووټرونو شمیر 4,15,449 دی. د الیکشن کمیشن له طرفه اعلان شوی په 1 مارچ په ورځ وو د سویلي وزیرستان ووټرونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو ځینې د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړي وای د خیبر پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې مرستیال کمشنرانو ته ځینې اضافي قانوني او عدالتي اختیارات ورکړي چې له دې سره به دغه سیمې یو ځل بیا پخواني نظام ته لاړ شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دغه خبرو تردید نه کوي خو وایي هلته په قبایلي ضلعو کې د کوم قسم آئینی یا قانوني بدلون په اړه به له منتخبو غړو سره سلا مشوره کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په روانه میاشت کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي ضلعو د چارو یا هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې لخوا په خپرو شوو اسنادو کې لیکل شوي دي چې د جسټس آفیس لاندې به په قبایلي ضلعو کې ځینې قانوني اختیارات د دغو سیمو مرستیال کمشنرانو ته ورکول کیږي. دغه اسناد په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. بلخوا د قبایلي ضلعو نه منتخب شوو د صوبایي اسمبلۍ غړو پر دغې سختې نیوکې کړې دي. د شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر د مارچ پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت خلک دې ته مجبوروي چې ګنې د قبایلو لپاره پخوانی نظام زیات خو
خبره دا ده چې دوی قصدن دا خبرې په داسې طرز کوي چې دا خلک وویایي لکه شکته وګورې سله ربه روپۍ د کال زمونږ سره واده شوې وه هغه نه پوره کي. عدالتي نظام په ټولو نه اول ضروري خبره دوی دا کوله چې عدالت او اپیل او وکیل دلیل جو ضلع ته هم عدالتي نظام اوس پورې نه دی ډول شوی. هلته چې کوم مادنیات وي هغې دپاره یې بلکل په اولانۍ ورځو کې دوی بیل راوړي چې دا به د حکومت وي دغه نو هغه شیونه چې د دوی په ګټه دي هغه شیونه یې وکړل او چې کوم زمونږ په ګټه یا دا شای یو هم نه دی کړی نو دا کیسی ته دی بیا د پولیسو دا شاینا لري کول دا به څه وخت بعد بیا بل داسې فیصله ورکوي.
جسټس آفیس هغه قانوني اختیار دی چې تر مخه یې ډیپټي او اسسټنټ کمشنران د پولیسو او عدالت ځینې اختیارات استعمالولی شي. په دغو اختیاراتو کې یو مرستیال کمشنر د یو تن د اف آی آر د درجولو لپاره امر جاری کولی شي. په دې کې د سی آر پی سی 45 دفعه ده چې د اف آی آر درجولو دفعه ده چې له دې سره د سیمې د یوې پولیس تاڼي مشر یا د اس اچ او اختیار ډیپټي کمشنر ته ورکول دي او له دې سره ځینې نور قانوني اختیارات هم شامل دي. د خیبر قبایلی ضلع نه د بلوچستان عوامي ګوند غړي شفیق افریدی د مارچ پر لسمه مشال ریډیو ته وویل که داسې وشوه نو قبایلی ضلع به یو ځل بیا د ملک ته نورو سیمو نه وروسته پاتې شي.
20-30% چکم خلکو ته تحفظات دي په یخ کې بځای ته چې یو خو جدا چې جرګه سم فعال شي نو دا ښه خبره. په دغه کې دا یو شیشته چې په جرګه سیستم ډېرې داسې ډسپیوټس دي چې هغه په سسته نظامو ته موږ ویلی شو او دستي حل کېدو والا نظامو ته موږ ویلی شو. اوس چې کوم دی چې که تاسو دا وګورئ چې اوس موږ بیا ډي سي لاندې شو نو هغه د هغه نه ډي پي او نه هغه اختیارات ختم شي او ټول به ډي سي او ایزي د مجسټریټ هغه اختیاراتو ته میلاو شي. په ځینو شیانو کې جی په ځینو څیزونو لپاره خدا اهم دی ښه خبره ده، خو په ځینو شیانو کې جی چې کوم دی موږ ته به ډېر زیات تکلیف جوړ شي.
بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وایي د پولیسو یا عدالتونو ځینې اختیارات ضلع انتظامی ته ورکول یو غیر آئینی او غیر قانوني کار دی.
چې ایډیا پکې نافذ شو د جرګې یو بل شکل ورکړل شو او ورپسې دا نوټیفیکیشن وشو چې اختیارات راځي ډي سي ته ورکوي. دا هغه شیان دي چې دا به موږ تاسو ته مخکې ویلو چې یاره داسې به ځان ښکاره کوي. په فاټا کې بیا هغه سټیټسکو ختمول نه غواړي. د دې د وجې نه د فاټا پسماندګي چې کومه ده زمونږ د بنیادي خبره هغه وه چې د دې قبایلو خلکو د زنانو د ماشومانو د ځوانانو د تعلیم په ذریعه د هیلت په ذریعه د انفراسټرکچر په ذریعه تاسو د قبایلو د پسماندګي ختمه کړي.
په قبایلی ضلعو کې ډیپټي او اسسټنټ کمشنرانو ته دغو اختیاراتو ورکولو په اړه تفصیل د اسنادو په شکل کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې په لیټر هیډ لیکل شوی. موږ په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې د هوم او ټرایبل افیئرز محکمې د حکومتي کمیټې د مشر نذیر احمد عباسی سره خبرې وکړې. نوموړي نه خو د دغه خبرو شو اسنادو تردید وکړو او نه تصدیق، خو ویل چې په قبایلی ضلعو کې به د هر قسم بدلون وړاندې د ولسي مشرانو رائے اخیستل کیږي.
بالکل اسی طرح کا سیٹ اپ ہوگا یا وہی انفراسٹرکچر ہوگا جو آلریڈی آپ کی سیٹ اپ ایریا میں موجود ہے.
په قبایلی ضلعو کې به د مرستیال کمشنرانو کار همداسې وي چې څنګه په بندوبستي سیمو کې دي. څه اضافي اختیارات نه ورکول کیږي. نور هلته د پولیس تارنو یا عدالتونو کار هم د بندوبستي ضلعو غوندې دي. زموږ د صوبې یو ځان لټوله نه ده، داسې د نورو صوبو هم ده. دلته موږ جرګې ته اختیارات ورکوو. زما په فکر باید د سیمې مشران په دې عمل کې ښکیل کړو. د دغو سیمو منتخب د اسمبلیو او سینټ غړي هم په دې اړه خپلې رایې ورکولای شي.
قبایلی سیمې په 2010 کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له لارې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې او له دغې وروسته هلته د بندوبستي ضلعو غونډې د پولیسو او عدالتي نظام غځول شوې چې لا هم پکې پرمختګ روان دی. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو یو ځل بیا لنډ خبرونه ته مجید بابر نو.
د مارچ په 11مه د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې درې ورځنۍ پښتونخوا ملي جرګه روانه ده. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو خپلو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلن لیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. په جرګه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جرګې په تالار کې په ګڼ شمېر ښځې هم موجود دي. پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپل ټوټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړ چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ د فصل حاضر ختم شي چې د پارلماني غړي او پلویان یې پولیسو خوشي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلمنټ لاج څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام کې د دوو غړو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمان د احتجاج غږ کړی و. د پاکستاني پوسټ ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلي پوسټ د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي. د مارچ په 11مه د یوې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې میجر جنرل بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د لاسوهنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو، خو د په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو. د خیبر پختونخوا پولیس دا وکوي چې د پیښور ښار د تیرې جمعې د برید د مورانو درې همکاران یې وژلي دي. د پیښور د رسالدار کوسی د شیعهګانو د جومات د ځانمرګي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 200 زیات ژوبل وو. د برید ذمهواري داعش شاه د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د روس د دفاع وزارت وایي چې ځواکونه یې د اوکراین په لوتسک او ایوانو فرانکوویسک ښارونو کې دوه پوځي اډې د بریدونو نه پس غیر فعاله او تباه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په یو شمېر محاصره شوو ښارونو کې د بشري ناورینو اندېښنې زیاتې شوې. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینه په کډه کولو مجبوره شوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره د تکنیکی همکاري پلوشي خبرونو ویان مجید بابر او زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان.